سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت دوه بجو شي د خبرونه ډیره ځانګړي شوی برخه د ځوان فکر خبرونه ته د خو په پیل کې خبرونه د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لاره بنن چاشبه د کپ نه ویشتمه د سوداګرۍ د توکو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي د ننګرهار والی بیان قاضي ملا عدل نن رسنۍ ته په ویډیو پیغام کې ویل چې د چارواکو د پریکړې پر بنسټ د تورخم لاره په چاشمه په ورځ د وزګر په سلور بجو د سوداګرۍ د توکو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره او د جمیله ورځ څخه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل. د تورخم لاره 15 ورځې وړاندې د فبروري په 28 هغه وخت د پاکستان لخوا وتړل شو کله چې طالب ځواکونو د لارې ته نږدې د پوسټ جوړول پیل کړل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې تړل کېدو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان اړولی دی. قطری او چینایي چارواکو په افغانستان کې د روسي تاولاتو په اړه خبرې کړې دي. د خطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله آل هنزاب د کپ پاتې ویشتمه د سې شمې په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یوشو یونګ سره ولیده. د یاد وزارت په یک سیبخونې ټویټر کې د ویلمې په خبرولو سره د دې لیدنې خبر ورکړ او ویل چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحې او بیجنګ ترمنځ د همکاري اړیکو او همداراز په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک شوي. په تېرو دریو کلونو کې بعد د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل. خو قطر په دوحه کې د طالبان سیاسي دفتر کوروتوب کوي او چین د طالبان سره نږدې اړیکې لري. چین یو له هغو هیوادونو څخه و چې په 2008 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په کابل کې خپل سفارت بند نه کړ او ورور سره یې په چین کې د افغانستان د سفارت مدیریت هم د طالبانو استازو ته وسپاره. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلال بوټو زرداری وایي چې د افغانستان اوس په حال د ترګری لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډول په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبري وي. هغه د خبره د سېشمه پورې ځکه پاتې شته چې د پاکستان د پارلمان ملي امنیت کمیټه په اعلانیه غونډه کې په خپل وینا کې وکړه. بلال بوټو زرداری د خبرداري هم ورکړ چې په پاکستان کې د ترګری او اور ګاونډي هوادونو ته هم خبرېدل شي او هغه د سیمې لخلو خو غوښتل چې دا وخت دی ونی. دا څرګندونه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکو اورګاډي لبري درسته وشوي چې له 300 څخه زیات کسانی يرغمل کړل چې د بلوچ ازادي غوښتونکو په نوم یې ویډلې مسولیت ومره. د پاکستان د سما تلویزیونی چینل راپور ورکړ چې د استخباراتي راپور لمخې چې د واده پارلمان د ملي امنیت کمیټې د پرون ورځې په غونډه کې وړاندې شوې د مسافر وړونکو اورګاډي باندې ورسته بریت افغانستان څخه هم غږی شوی او سو افغانات په کې ښکېلو. تر دې مخکې د پاکستان پوز هم ورته ادعا وکړې او ویلي وو چې بلوچستان یلات کې د مسافرونکو اورګاډي بریده د افغانستان له خوري څخه هم غږی شوی وو. د طالبانو حکومت روسه د بلال بوټو زرداری د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د کپ د ریویشته ما پاکستان د پاو اعتراض کړه. د دې وزارت وینا عبدالقاهر بلخی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای د خپل امنیتي او داخلي ستونزو باندې تمرکز وکړي. د اوکران پاوز ویلي چې د روسي له خوا د شپې پر مهال تغول شوی 350 په پیلوټل توګه څخه دوه ویشتلې دي. د ریوټرز خبر له مخې نن چهارشنبه د کب نویشتمه د اوکران وایي ځواک ویل چې د روسي له خوا د چهارشنبه په شپه په بریډ کې 350 په پیلوټل توګه څخه دوه ویې د دوی د وایي د فایز ځواکونو له خوا ویشل شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې شپږ 500 په پیلوټل توګه ورکې شوی دي چې د اوکران پاوز د الکترونیکي جګړې په کارولو سره د هغوی لارښوونه کړې ده. او رسخه خبرم دا چې د ترکی پولیسو د استانبول خاروال د فساد په تور نیولای دی. د ریوټرز خبر لمخینن چهارشنبه د کب نویشته ماده ترکی د سی ان ان ترک تلویزیون راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د استانبول خاروال اکرام امام اوغلو د وی جرمی دلی د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قرار دادونه کې د لاسوانی او د وی ترګری ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق خیر د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. پرون د کابو وشتمه د خبریال ملي ورځ وه. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو لخوا په داسې حال کې ولمانځل شوه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په 1200 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. تصویري او غږیزي رسنۍ هم تړل شوې دي. له دې سربیره طالبانو تیر کال د امر بالمعروف د قانون په توشي سره د ژوندیو موجوداتو د عکسونو په خپرولو په رسنیو کې بندیز ولګوه. د دې بندیز په پلي کېدو سره په یو شمېر ولایتونو کې ټلویزیوني خپرونې صوتي شوې او لا هم په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل په ګډون رسنۍ په دې ولایتونو کې تصویري او همدارنګه غږیزې خپرونې لري. له دې قانون ورخوا په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو شمېر ورځ په ورځ کمیږي او لکه د نورو برخو ښځینه خبریالانې د ژورنالیزم په برخه کې خپلې دندې له لاسه ورکوي. نن په خبرونه کې د خبریالانو په اړه ستونزو دا چې څنګه افغان خبریالان کولی شي د ستونزو سربېره خپل کار ته دوام ورکړي، اطلاعاتو ته لاسرسی ومومي، خپلې سرچینې پټې او محفوظې وساتي او همدارنګه څومره اړتیا ده چې په یوه ټولنه کې خبریال باید شتون ولري، نن پرې خبرې میلمانه سره په خبرونه کې په پاکستان کې میشتي افغاني خبریالانې مینا اکبری او همدارنګه ډیوا مرخیل، په جرمني کې میشت افغان خبریال رحمت الله سیرمل او په بهر کې د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر حامد عبیدی دي. تاسو ټول قدرمن خبرونه ته ستړي مشي په خیر راغلي. اغلی اکبری په پیل کې تاسو تر اعظم که تاسو راته وایست د خبریال ورځ په افغانستان کې په داسال کې منزل کېږي چې پر خبریالانو باندې ورځ په ورځ محدودیتونه او بندیزونه ډیریږي او زیاتره خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالان خپلې دندې له لاسه ورکوي، ستاسې په باور باندې تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د رسنیو یا په ټوله کې د ژورنالیزم راتلونکی یا دغه اوسنی حالت یې څنګه ارزوئ؟
ستاسو د دې ښکلي پروګرام ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته ډېره زیاته مننه کوم چې ماته د موقع راکړله تر څو چې زه وکولای شم د ازادي راډیو په سپو باندې خپل غږ تر نورو هموطنانو ورسوم. فریده جانې، تر هر ساول دغه ورځ د زړه له کومې تا ته، ستاسو دغه ټول تخنیکي ټیم ټول همکارانو ته مبارکي وایم، ځکه چې همدغه تاسو یې چې په دغسې حالت کې دننه په افغانستان کې چې د کومو خبریالانو غږ چپ شوی ده، د یو په خوله لاس کې خودل شوی ده، د هغوی د بیان ازادي بنده شوې ده، چې څه هم راغلي وي په افغانستان کې خو تاسو سې دغه چپ خلکو غږ جوړ شوی یاستئ، موږ واقعا له تاسو منندوی یو. او فریده جانې، اوسنی حالت چې زمونږ په افغانستان کې زمونږ د رسنیو ده د خبریالانو د متاسفانه هغه زیات ډېر زیات د تشویش وړ ده، که څنګه چې موږ او تاسو په دې درې نیمو کلونو کې شاهدان د دې یو چې ورځ تر بلې په رسنیو باندې د بیان پر ازادۍ باندې په خبریالانو باندې هغه کوم محدودیتونه چې دي هغه په ډېرېدو دي. کله ناکله به مونږ دې ته هم خوشبینو چې مونږ ویل زه اوس خو تازه دوی د حکومت راغلی ده، دا لومړی محدودیتونه دي، رورو به دره کم کړي او ختم به کړي، خو له بده مرغه بالکل هغه څه نه وو. د دوی محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي، که څنګه چې نن هم موږ او تاسو د دې حالت شاهدانو چې په کندهار کې هم په رادیوګانو باندې بالکل د دې بندیز ولګېدو چې نه به ښځینه خبریالانې پکې وي او نه به هم ښځینه حق لري راډیو ته اړیکه ونیسي یا په ټلویزیون کې واوسي یا زنګ وکړي. نو متاسفانه اوسنی حالت د رسنیو په افغانستان کې ډېر زیات د ناورین سره مخامخ ده او واقعا یو بحراني حالت ده.
مننه اغلی اکبری، تاسو ته د نمړې د ورځ مبارک وي او ډېر مننه له تاسو چې وخت مو پرېښودو د خبریالانو په ځانګړې توګه خبریالان چې په پاکستان کې میشت دي د دوی په نمایندګۍ راغلې خبرونه کې مو ګډون وکړو. زموږ بله میلمنه هم له پاکستان را سره وصل ده، اغلی امرخیل تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. لکه څنګه چې اغلی اکبری یادونه وکړه، د طالبانو بندیزونه پر خبریالانو د دې په ځای چې ورځ په ورځ کم شي لا ډېرېږي، تاسو ته په پاکستان کې د افغان خبریالانو ستونزې وایي په ځانګړې توګه هغوی چې نورو هېوادونو ته د تګ په تمه دي یا ویزې له منځه تللې دي، خبریالان هلته په څه وضعیت کې دي او عاید کومه لارې ځان ته موندلی که نه؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته، قدرمن میلمنو او لیدونکو ته. بدبختانه چې د خبریالانو ملي ورځ په داسې یو حالت کې راځي چې زمونږ افغان خبریالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې نور وخت د خبریالانو ملي ورځ په داسې یو حالت کې لمانځل کېدله چې د دوی ستونزو ته، د دوی محدودیتونو ته به کتنه کېدله، د دوی په ستونزو به خبرې کېدلې. خو نن ورځ بدبختانه نه یوازې دا چې د دوی ستونزې، د دوی محدودیتونه په نظر کې نه نیول کېږي، سربېره پر هغې دوی لا هم له شکنجو، دوی لا هم له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او دې ته ورته په پاکستان کې هم زمونږ افغان خبریالان بدبختانه چې موږ تاسو ټول ور باندې خبر یو، په پاکستان کې د افغان خبریالانو وضعیت کزو وایم چې د افغانستان نه بهتر دی نه خیر ډیر زیات په بد حالت کې د افغان خبریالان په پاکستان کې او کومې ټولنې هم چې د خبریالانو لپاره کار کوي دوی هم تر هغه حده پورې نه دي توانېدلي چې د دوی ستونزې حل کړي ځکه موږ دلته په ژوندۍ بڼه باندې موږ د دو پېښو لیدونکي یو چې زموږ خبریالان دلته د دولت له لورې نه اذیت او آزار کېږي تر څو چې هغه بنسټونه اقدام کوي یا خبریالان ریپورټ شوي یا هم له هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخیستل شوي وي او یا هم دوی ځورول شوي وي اگر که زموږ ځینې خبریالان زموږ ځینې افغانان دلته ویسې هم ولري خو بدبختانه بیا هم د دولت له خوا نه دوی ځورول کېږي او آزار کېږي او بل دا چې اوس افغان خبریالان خو په پاکستان کې له خورا ستونزو سره مخامخ دي نه یوازې امنیتي ستونزې بلکې دوی له اقتصادي ستونزو سره په ډیره لوړه کچه مخامخ دي دوی ته د کار زمینه نشته دی همدارس دوی حتی اوس نشي کولای چې د خپل کورونه کرایې دوی پرې کړي د خپل مصارف دوی پوره کړي او بل دا چې دوی ویزې په ډیر ځنډ سره تمدیدی کې او کوم هیوادو ته چې دوی اپلای کړی دي کوم هیوادو چې دوی ته وعده ورکړي دي چې دوی به وباسي بدبختانه چې دوی کیسونه هم ډیر په چټکۍ سره نه پروسس کیږي او ډیر سلو روان دي خو دلته کومې ټولنې چې د افغان خبریالانو لپاره کار کوي بدبختانه چې دوی یو بد ټکی او یو بد کار دا دی چې دوی کله چې خبریالان دوی ته مراجعه کوي یا دوی ته ایمیل لیږي نو دوی دا شرط ورته کوي چې تاسو موږ ته دغه یو ژوندۍ مثال موږ ته وښیي چې تاسو اوس ورسره مخ شوي یاستئ یعنی اوس مهال خو تاسو ته معلومات شته چې اوس مهال ټول خبریالان ستونزو سره مخ دي نو تاسو ته ژوندۍ مثال به دوی څه وړاندې کړي نو بدبختانه چې ډېر بد وضعیت کې دي هم امنیتي او هم اقتصادي ستونزو سره خبریالان مخ دي په پاکستان کې
ډېره زیاته مننه کورودان دی وجنې تاسو ته بیرته راګرځم په پاکستان کې د افغان خبریالانو په اړه نورې پوښتنې هم شته چې له تاسو وکړم از موږ بل ملمه هم خبرونه سره وصل شوې په جرمني کې مشت افغان خبریال رحمت الله زیرمل زیرمل صاحب تاسو هم پروګرام ته ستړي مشې په خیر راغلی که تاسو راته وایست په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر ستونزو باندې دی وژنې خبرې وکړې په افغانستان کې هم د خبریالانو ستونزې راواخیستل شوې خو له افغانستان او له پاکستانه کرا تیر شو دی خو په اروپا کې افغان خبریالان په څه وضعیت کې دي آیا دوی په خپل مسلک کې کار کولی شي که نه دا برخه بیخي پریښي ده او که دوی په دې برخه کې کار کوي ستاسو په اند مؤثر ده د افغانستان لپاره
ډیره زیاته مننه تاسو ستاسو اوریدونکو لیدونکو او د بحث ټولو ګډونوالو ته سلامونه مینه او ترانخت ډیره مننه چې نن په بحث کې سره یو او سره خبرې کوو بخې چې زلګ نه وخت وصل شو اول خو زه د خبریال د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل ټولو مسلکانو ته مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دوی به په خپلو چارو کې بریالي وي په داسې حال کې مونږ او تاسو دغه بحث کوو چې همدا اوس د دنیا ډېرې مهمې رسنۍ چې هغوی په ګڼو ژبو نشرات کول او زموږ لپاره پښتو او دری ډېره مهمه او ازادي راډیو امریکا غږ ډیوا فردا او دغه نور دغه نیټورک په نورو ژبو لبده مرغه چې امریکا غ خپل نشرات تړلې دي او خای چې ازادي او نور راډیوګانې په راتلونکي کې د مشکل سره مخ شي دا یو ډېر بد خبر دی په ټوله معنا باندې د افغان وطن لپاره د پښتو ژبې لپاره د دری لپاره او په دې برخه کې چې څوک کار کوي د هغوی لپاره دا یو بوګنونکی خبر دی پات شو د اروپا کې د افغان خبریالانو وزارت تاسو ته معلومه ده چې د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته د افغانستان د ګنچ میټرنالستان او په ځانګړي توګه خبریالان کډوال شول البته دا جبري کډوالي و لبادا مرغه چې ایوازې د ګوتو پښمیر دی یو څو کسانو نه چې هغه په پیسدای کې ناراضي کوم وایو نو خای چې یو اشاریه صفر وی یا صفر اشاریه یو وی دوی به په خپل برخو کې څلا څه کار مندلې وی او نور ټول لا په خپل برخه کې یا په خپل مسلک کې کار تلاش ورسې نه لري دوی بوخ دي چې پردای ژبې زده کی دوی بوخ دي چې په نورو مسلکونو کې ځانته کار پیدا کی او یا زنی په شخصي کاروبار باندې فکر کوي او زنی خای شروع کړي وي خا کار کول چې دی د پاره حالت کې انسان ته ضروری دی او هیڅ کله خبریالان او یا دا ډول قشر چې دا وایي سطح لوړی هغه په کار کولو باندې نه شرمېږي زغپلم قسم ما څنګه څه دوله سيزي په افغان وطن کې په ژورنالیزم کې کار کړم مګر په دې هیڅ کله نه شرمېږم چې په بل ورخه کې کار وکم مګر خپل مسلک کې کار کول په خپل برخه کې کار کول دا یو ډول مینا دا یو ډول سکون دی یو ډول آرامښت دی او شړای په خپل کار باندې ډیر برلاسه وي د خپل مسلک نه لري کېدل په بل برخه کې کار کول بیا له سره شروع کول دا اسانه کار نه دی دا ډیر ګران کار دی ډیر ننګونی مخ کې پرتی وي او سړی نشي کولای چې څنګه ارمان وي خپل ارمانونو ته ورسیږي په اروپا کې اوس د کډوال شو خبرګانو لپاره دا یو ډیر لوی چیلنج دی او زړیر ملګری پیژنم چې له بعد مرغه هغه د خپل کاري ساحې نه لریږي او لدې نه یې نه شدید زوريږي او ارمان لري چې بیرته خپل برخه کې خپل مسلک کې کار تستان شي
مدنه کور ودان تاسو بیرته راګرځم هغه لګوري کې تاسو راته وایي تاسو په پاکستان کې استه یالته د ژورنالیزم په برخه کې د زین رسنیو سره همکاري درلودله د افغانستان مو څنګه اطلاع ترلاسه کول معلومات ته مو څنګه لاسرسي پیدا کوو د سرچینو په برخه کې مراته وایا په دې برخه کې مو څنګه د خلکو سره همکاري درلودله
فریده جانې دلته بالکل امداسې د ځینې پاکستاني رسنیو سره مې همکاري درلودله خو لیکن په ځینې حالاتو کې چې موږ ته ضرورت و چې باید له افغانستان څخه داسې ځینې معلومات وي یا داسې کوم منابع وي یا داسې د کسانو میلمه کېدل وي چې شمېرې په ډېره سخته پیدا کېږي نو موږ به د هغه کسانو څخه همکاري غوښته چې دننه په افغانستان کې دي په رسنیو کې فعاله کسان دي او پراخې اړیکې لري او په دې مطمئنه وو چې کومې منابع دوی موږ ته راپېژني هغه موثقه دي او واقعا هغه دقیقه منابع دي نه دا چې مثلا ځینې ځینې حالاتو کې همداسې هم کېږي چې منابع دوی درته یو څه وایي هغه په اصل کې بل څه وي خو موږ به د داسې کسانو څخه همکاري غوښته چې مسلکي وي او اړیکې ښې وي او اوس هم لا فعاله وي په اوسني حکومت کې او یو څه دي فریده جانې کسنګ چې د زیارمل ورور ویلې همدا سده دا ټکی د خبریالانو لپاره ډېر زیات د درد وړ ده ډېر ښه خبره دا وکړه چې موږ نه شرمېږو دا چې خبریالان یو او په یو پردي هېواد کې په یو بله برخه کې کار وکړو خو لیکن فریده جانې تاته به تاسو تر ټولو ښه معلومه وي چې یو په یو خبریال بالخصوص یا په هر مسلک کې چې یو څوک وي کله چې خپل مسلک څخه لرې شي او ته په بل مسلک کې کار وکړې که هغه مسلک څومره هم ښه وي د عاید له لحاظه د هر لحاظ نه خو لیکن هر څوک په خپل مسلک کې په یو مینه باندې په یو شوق او علاقه باندې کار کوي ولو که هغه مسلک چې سړي خوښېږي که څومره هم صحیح عاید ونه لري یا خراب وي پکې ستونزې وي خو لیکن انسان ورته کولی شي په مینه باندې کار وکړي د زړه د تله کار وکړي او خدمت وکړي خو لیکن کله چې له خپل مسلک څخه یو بل لخ مسلک ته هم کته ځي نو هغه به بالکل سړی په مینه کار پکې کوي او هغه څه دلچسپي چې سړی په خپل مسلک کې لري هغه کې به نه وي چې دا تر ټولو ځورېدونکې خبره ده د افغان خبریالانو لپاره دلته پاکستان کې هم همداسې ده زمونږ ډیری خبریالان که زه د تیسری په لحاظ سل فیصد څخه راواخلم که یو فیصد کسان واقعا وایي کولی شي دلته په رسنیو کې ځنده کار پیدا کړي نور بقیه ټول په مختلفو شاقه کارونو کې او په داسې کارونو کې اخته وي چې هغوی به بالکل تصور هم نه کوو چې زه به یوه ورځ پاکستان ته راځم او دغسې یو شاقه کار ته به زه مخه کوم نو متاسفانه دغه ستونزې ډېرې دي
مننه کور ودان اغلی امرخیل که تاسو راته وایست د ځینې خبریالان چې ملمنو یادونه وکړه چې بیکاره شوي د نورو کارونو ته یې مخه کړې ده په دې کې ځینې داسې خبریالان هم شته چې ټولنیزو رسنیو ته ورغلي دي هلته یې ځان ته یوټیوب چینلونه جوړ کړي او په خپلواکه توګه باندې فعالیتونه کوي فالوورز یې پیدا کړي دي تاسو هم په پاکستان کې یاستئ تاسو خپله داسې کله هڅه کړې ده چې خپله یوټیوب چینل ولرئ یا د رسنیو د لارې د نورو پاڼو له لارې ځان ته فیسبوک یا نور اکاونټونه جوړ کړئ د هغې نه خبرونه خپاره کړئ په افغانستان کې ځان ته منابع پیدا کړئ یا کوم کسان چې هلته په پاکستان کې دي کله یې دا هڅه کړې چې داسې یو خپلواکه توګه باندې کار وکړي د ژورنالیزم په برخه کې
بالکل فریده جانې دلته کوم ژورنالستان چې اوس په پاکستان کې دي دوی که ټول ونه لري اکثریت دلته خپل یوټیوب چینلونه شته دي چې لغې طریق نه هم دوی فعالیتونه کوي او خوشبختانه چې دوی فعالیتونه یو څه کامیابه هم دي اگر چې دوی ته ستونزې او ګواښونه شته دي خو بیا هم دوی خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده او دا لارې تعقیب کړې ده ځکه دوی ته بل څه نشته ده بل کوم مصروفیت نشته ده دوی ته او داسې خبریالان هم شته دي چې هغوی ډېرو سختو کارونو ته ځان ورکوي او هغه سخت کارونه مخ ته وړي تر څو د خپل مصارف د خپل کور مشکلات ورباندې حل کړي ما تر اوسه پورې داسې کوم یوټیوب چینل جوړ کړی نه دی ولې زما هم ځینې ټولنیزو رسنیو کې خپل اکاونټونه شته دي چې زه بالکل له هغې طریق نه خپل فعالیتونه لرم او که هر څنګه په موږ باندې محدودیتونه وضع شي نو موږ به هیڅکله چوپ پاتې نه شو، ځکه د یو خبریال دنده هم دا ده چې مساق او په زړه پورې او واقعیتونه راټول کړي د عامو خلکو تر غوږه پورې ورسوي، ځکه چې خبریال چې دی د ټولنې سترګې او غږ دی او هیڅکله خبریال باید په هیڅ یو حالت کې چوپ پاتې نه شي. خبریال باید تل بې طرفه اوسیږي، خبریال باید تل د حقایقو په لټه کې اوسیږي. که خبریال هر ځای کې د ګواښونو لاندې ځان ماسره کړي که چوپ پاتې شي، نو دا په دې معنی چې هغه خبریال هیڅکله بیا نشي کولی چې بل وخت خپل کار ته ادامه ورکړي، یا هیڅکله بیا نشي کولی چې هغه په زغرده باندې کار وکړي. نو دلته هم موږ هر یو خبریال ته چې دلته هم زمینه برابرېږي سره له دې چې په ستونزو کې یو، بیا به هم خپل مسلک کې کار کوو او خپل کار ته ادامه ورکوو. دلته هم
مننه کور ودان د افغان خبریالانو په ستونزو به نورم خبري وکړو. خو زیروال صاحب که تاسو راته وایئ یو څه لږ ستاسو شخصي تجربه نه واورو. دوه لسیزې مو افغانستان کې د خبریال په توګه کار کړی ده، هلته مو اطلاع رسنۍ کړې ده. داسې څه ځانګړي په افغانستان کې د افغانستان په خبریالۍ کې و چې هغه د ډېر یادېږي او غواړي چې همغه حالت ته بېرته ورستون شي او دلته نشي کولی؟
ډیر مننه. که اجازه ای زه غواړم یوه کیسه درته وکړم د خبریال د ورځې په مناسبت خپل ژوند. په 2001 کال کې هغه وخت چې د طالبانو پخوانۍ دوره وه او د دوی د واک د پای ورځې وې، زه دغه وخت مکتب په 11 صنف کې په لیسه کې، او دا وخت نو په وطن کې ډیره سخته وچکالي وه او خلکو د ژوند لپاره د تیرولو لپاره ډیر امکانات نه درلودل. زه یو هغه څوک وم چې ما د راډیو له اورېدلو سره لیونۍ مینه لرله، که څه هم زه په مکتب کې وم او ما هوډ درلوده چې راډیو واخلم او راډیو واورم. زموږ په کور کې یوازې زما یو کاکا راډیو لرله او کله کله به هغه غلي غلي اورېدله، نو هغه موږ بیرون نه شو ویستلی او ما به کوشش کولو که چې راډیو د کور نه بیرون هم واورم، یعنی یوازې ما پورې تړاو لري. او زه لاړم د خپل یو خپلوان چې د هغه ډېره ځمکه وه، ما هلته د د سره د کلی په ژبه خښاوه وکړله، څو ورځې مزدوري مې وکړله پس له غرمې نه. تر هغې زه د یوې راډیو د اخیستلو دپاره پیسې وګټم په شخصي توګه. دا تنکۍ ځواني وه او ما د ډېر کار کولو توانایي نه درلوده، نو ځکه ما نیمه ورځ کار کولو. بالاخره ما راډیو واخیستله، مګر پلار مې هغه وخت د دې سره مخالف و چې زه د بیرون له کوره راډیو وغږوم، ځکه چې دا مهال په افغانستان کې د هر ډول موسیقي اوریدل بند و او په راډیو کې به د پیښور راډیو نشریده او په هغې کې به یوه نیمه سندره راتله چې دوی به په میډم باندې نشرات کول. پلار مې اندېښنه درلوده چې که زه چیرې بیرون راډیو غږوم او په دې کې سندره وي او ما طالبان وګوري یا د امر بالمعروف هغه وخت مې وګوري چې ډېر سخت و، زما عمر هم کم و، نو ما به دوی ووهي او یا به ما بندي کړي، چې دا یو په راتلونکي کې زما د ژوند لپاره ډېر بد تمامېدلی شو. خو ما یاغیتوب وکړه، ما راډیو واخیستله او دا به ما بیرون پټ اورېدله، کله به چې زه پټي ته تلم یا به کله منګه میږې بېولې، نو ما به دا د کمیس لاندې تخر کې اچوله او کله به م چې فرصت شو نو ما به راډیو پټه پټه اورېدله. هماغه و چې زه کله د مکتب نه فارغ شوم، ما د ژورنالیزم سره لیونۍ مینه لرله. ما ادبیات ولوستل، ژورنالیزم مې ولوستلو او بیا په دې برخه کې ماستري وکړه. او د نیکه مرغه چې زه په 2001 کې د دې وړم چې زه بل اخر د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون او د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون ته داخل شوم. زما د دې کیسې نه هدف دا و چې دوه مره کلونه د ژورنالیزم سره د یوې لیونۍ مینې د لرلو نه عمل تیر شوی. ما هیڅ کله دا هوډ نه درلود چې زه د ژورنالیزم نه پیسې وګټم. ما هیڅ کله داسې فکر نه کولو چې په دې لار کې به پیسې وي او یو وخت زه د دې لارې نه ګوندې ښه ژوند پیدا کړم. ما فکر کولو چې ژورنالیزم د یوې رښتینی مبارزې څنګه ده. ژورنالیزم خلکو ته د خپل غږ رسول دي، ژورنالیزم د خلکو سره مینه ده، ژورنالیزم د خلکو ستونزو ته لارې پیدا کول دي او د خلکو د فکر، د علم، د زده کړو او د ژوند د سطحې پورته کول دي. کله چې په دوه عمر لیونۍ مینه ته په یو مسلک کې پای او بیا له مسلک نه لرې شي، ما پخوا هم ویلي دا واقعا هم ډیره سخته ده، ډیره ګرانه ده. او ماته ډیر چې یادیږي هغه دا ده چې ځکه څه موسم د ملګرو سره په تماس کې یم، کله به چې زمونږ په دفترونو کې د خبر نه خلاص شو نو موږ به یو بل ملګري ته زنګ ووهلو او د ښار په یو څلور لار کې یا په یو ځای کې په یو پارک کې به سره راټول شو. منګ بال تخپلې ټوکې ټکالې کولې په ورځنۍ مسایلو بم کار کولو بحث کولو منګ به راتونکو ورځو د پاره په تحقیقي جرنالیزم په تحقیقي رپورټونو باندې خپلې سوجې شریکولې او کله کله بم دوستانه مجلسونه تیارول شریک بم یو ځای کې ډوډۍ خوړلا ټوکې ټکالې بم وکړې لوبې بم وکړې دا هغه څه دي چې په دې دنیا کې نشته اوس چې چیرته موږ ژوند کوو او دلته که څه هم ملګري راغلي مګر ډېر لري دي ډېر بوخت دي دوی پیدا کول د دوی سره کې نستل او د دې خاطرو بیا تازه کول یو ډول خیال دی خوب دی او کلم چې زما په زړه کې تیریږي نو ورسره درد تیریږي زړه کې تیریږي او دا هغه څه دي چې زما له ذهنه نه وځي
مخکل دین چې اغلی اکبرې ته ورشم کته سره ته دا وموي چې زیرمل صاحب خبریالانو په خپل منځونو کې کله کله داسې کېږي چې د سوژو پر سر باندې داسې تحقیقي موضوعات یاد کړل دې باندې جنجال راځي کله د خبرونو په تولید کې په ځینو برخو کې جنجال راځي او کله کله اداري مسایلو کې کریډیټ زما ته باید راشي کریډیټ تا ته باید لاړ شي په دې موضوعاتو باندې جنجال راځي کله دا جنجالونه چا سره کړي
ریختیا تاسو ډیر صحیح وویل او تاسو په دې باندې ډیر ځکه پوهیږئ چې په مرکز کې تاسو د خبریالانو ټول لیپوټونه تاسو ته راځي د خبریالانو ترمنځ سالم رقابت معلوماتو ته زر لاسرسي کاره معلومات راټولول ډیر سرچینې پیدا کول خې سوجې انتخابول تحقیقي ژورنالیزم باندې کار کول دا غڅوک دي چې یو ژورنالیست په نورو کې ډیر مطرح کولای شي او د دې کوم ارمانونه لري هغه ته زر رسیدي تلم په دغه مسایلو کې سره سیالي درلوده او کله کله اړتیا وایم د ملګرو ترمنځ بره خرات لکه یو ملګری به ډیر ښه یو گزارش جوړ کړي او خه معلوماتو ته به لاسرسي پیدا کړي نو زنه په پزړه کې ویل چې ډیر ښه دي مګر بیا به ویل چې دې ته ولی مال لاسرسي نه درلوده نو زه خپلم دا ډایم چې زنه وخت دې سره مخ شوی یم مګر افغانستان کې یو بل څه دي چې زمل دا ډایم وسم سره ملګری مخ دي زورواکي جګړه پر مفسدینو کار کول غصب مسائل راسپړل او د زنو زورواکانو ملاوي ورماتول دا یو کس باندې نه کیږي دا سخت و نو کله به چې مونږ یو ډیره مهمه موضوع پیدا کړله د دې لپاره چې مونږ باندې بیا د دې خلکو فشار کم شي او مونږ یو نه یو او یو ملګری ته ډیر خطر مو توجه نشي نو مونږ به بیا دوه درې ملګرو سره په خپل منځ کې مشوره کوله چې دا موضوع د څه د معلومات لرم مګر راځي چې په شریکت ودرې رسنۍ په کار وکړو که یو په کار وکړو بیا ډیر فشار راځي واسطې کیږي سو استفاده کیږي بیا د هغه ژوند ډیر په خطر کې کیږي موقع په خطر کې کیږي نو مونږ ډیر کله مشوره کوله او په ګډه به مونږ مخه تطلو زه فکر کوم چې حق به چې په دې موقع یادونه وکم د دې لپاره نه چې زه اوس په ازادي رادیو کې خبرې کوم مګر د ازادي رادیو یو خبريالو شاه محمود شینوار دی د افغانستان په ختیځ کې وو یو ژمن ژورنالیست په خبره ولاړ ژورنالیست او تر به ما د مهمه مسایلو په اړه ورته ویل چې آشنا دا موضوع ده زه ډاډیم چې ازادي خبرې راځي چې په دې موضوع باندې کار وکړو دا هغه څوک چې هیڅ نه تسلیمېدو د زور او ضرب په مقابل کې او ما په باور درلوده نور ملګری مو که زین نمونه واخلم واخځي کیږي او اله دا چې خپانې شي مګر مونږ ډیر کله رقابت درلوده مګر د هادو مسایلو په اړه شریک کار کوم
مننه کور ودان اغلی اکبرې تاسو سره ته وایست دغه رقابتونه خو لکه څنګه چې زیرمل صاحب یادونه وکړه یوازې د سوجو په برخه کې نه دی په دې برخه کې دی چې جونی هغه ټلویزیونونه کې په ځانګړې توګه چې په افغانستان کې و پریزنټرانو چې یو رقم د کالي واغوستل هغه بلې به بیا ورسره سیالي کوله په ویښتانو کې فیشن کې که په دې برخه کې راته وایست تاسو د خبریالۍ دورې نه څه داسې خو په یاد دي چې اوس په پاکستان کې نشته او غواړي چې هغه اوسي
فریده جان ډېرې ښایسته پوښتنه زه چې اوس دلته ناسته یم او ته داسې ښایسته پوښتنې کوې زه بېخي هغه دوران ته لاړلم چې کله په شمشاد کې وم او د هغه نه مخکې چې کله زه په کندوز کې وم زما لومړنۍ تجربه د خبریالې چې کومه وه هغه په کندوز کې نو هغه ټول حالات مې په ذهن کې را مرور شو بالکل فریده جان داسې خو ډېر زیات کې کله چې به یو پروګرام سو یا بل خصوص دغه مناسبتي ورځ چې بکوم وي نو دغه سیالي به پکې ډیره زیات وي نو مثلا چا به پکې ډیره ښایسته خبرې وکړي ډیره شعر او شاعري به پکې وکړه ډیره مهمه ټکو ته به پکې اشاره وکړه بل چا که صحیح چمتووالی نه ونیولې نو هغه خبرې به سطحي وي نو کله چې پروګرام ثبت شو رسلاغه نه بخپور شو هر چا خپل خبرې اوریدلې خبر چکوی دا ټول په حساب حساب کی یو یو لغت هم درنه اشتباه شي یا خبر درنه وخیږي نو لاړه لیدی اچ آر ګیټه ورغله یا کسر ماش کیدی یا جرمانه کیدل نو دا مشکلات بزیاتو فردجان زبې یو لنډه غوند کیسه درته وکما چې لنډه لنډه شانتي چې وخت زین شي زما علاقه مندي دی تقریبا د مکتب لو وخت دا و چې په هغه وخت کې مکتب لسم صرف کې اومه اومه په ډیر کم عمر کې مکتب ته شامل کړی اومه نو هغه ټایم کې زما سره کې چې اوس دا پروګرام ګوري نو غوته ورا پیه دي چې یو په دې باندې خبر دي زه په لسم صرف کې اوم په ډیر مشکل سره ز لاړه مې وی رادیو ته مې لاره پیدا کړله نو مخکې له دې چې زه پر رسنۍ کې کار وکم زما ډیر د ماشومتوب نه کله چې په بی بی سي من کتل کور کې خو زما پلارجان مورجان د بی بی سي نه خو چې بل ټلویزیون باندې نه وای زه لري کې نو د خبر نه به ډیر خوښېدل نو زه به وړه وم مور جانه مې قصه کوي وایي تا چې به کله ټلویزیون ته کته خبرونه تا به وایي ویل چې زه غواړم یو وخت کې دغسې شمه دا خبرې لنډ چې په کې وي ثنا صافۍ ځینې نور نور وایي تا به همیشه ویلي زه غواړم دا شمه نو په دې محسوس وزل په هغه ماشومتوب کې وهلم خوړلی دي د دې علت دا و چې زما پلارجان هېڅکله نه غوښتل چې زه وخت کې وکولی شم په رسنۍ کې ظاهر شمه حتی له کور نه بغیر له محرم نه لاړه شمه نو داسې سنتي ذهنیت یې درلود نو هغه نه غوښتل مور مې قصه کوي وایي تا ظالمې له ماشومتوب هم ډېرې څپېړې خوړلې ډېر د ویښتان شکېدلې دي چې همیشه به دې ویل چې زه غواړم یو وخت کې دلته ورسېږم بالاخره دې وکولی شو وایي کله کله بیا دا هم راته وایي اصلي له مینې نه خپل سپین سترګې دې وکړله بالاخره خپلې هیلې ته ورسېدلې نو دا ماته د خوشحالۍ ځای د هغه څه چې ما له ماشومتوبه غوښتل چاته نه پوهېدم چې دا څه دي خو مینه مې ورسره لرله خو بالاخره هغه ته ورسېدم
مننه کور ودان اغلی مرخیل له تاسو هم د سیو خاطره اورم بیا به نورو مسایل درش مهرباني
پنه د چانې خاطرې خو ډېر زیات دي بالکل وخت چې یو ځای کې کار کوي یو اداره کې کار کوي نو دا سه په خیره منځ کې چې یو بل سره سیالي وي په کار کې په سټایل کې په فیشن کې نشک پرته چې تمام چې کوم ځای کې کومه اداره کې کار کړی دنو دا سه قصې برا منځ کې دل خو زما یو ځنګړنه دا و چې ما هیڅ کله لچا سره سیالي کړې نه و په دې کې چې دل ما نه خپلې لباس واغستلو یا دل ما نه سټایل و خلې دی و سوب چې خپل ښکارې د سوب چې خل لباس مې غوسته کاغه انجونی و که هلکان زما همکارانو نو ما به هیڅ کله په غوي باندې نیت نه بدول الله ما تشویقولو او کوم چا چې با کار کولو یا ډیر با هغه تاثیر گزار او نو بالکل هغه په ما باندې تاثیر کولو او ما به کوشش کولو چې زه هم په غیبرخه کې کوشش وکم زه هم وکولای شم چې دا یو تاثیر گزار کار وکم
مدنه کور ودان زیرمال سیب که تاثیر تا وایس اوس په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې د محدودیتونو او بندیزونو په برخه کې خبر اعلان شکایت کوي او دوی وایي چې اغه معلومات او اطلاعات چې باید دوی ترلاسه کړي د طالبانو لخوا ورته نه ورکول کیږي او په دې برخه کې ستونزې ډېرې دي حتی د غنن چې موږ خبر درلوده خبر اعلان ته ویل شوی چې کله خبرونه یا راپورونه جوړي حتما باید د امارات اسلامي کلمه د طالبانو د حکومت پر ځای وکړي که څه هم د لبخانه ورته ویل شوی خو په ټوله کې سانسور دی مخکل دین چې راپورونه خپاره شي اډیټ کیږي د واکمنې ادارې لخوا په داسې وضعیت کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ټیم ورک به مو کوه د راپورونو په اړه باندې چې حساس موضوعات تر څو په خبریال فشار نه شي ستاسو په نظر اوس خبریالان څنګه کولی شي د طالبانو د دغه بندیزونو سربیره دقیقو معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي او خپل خبریالۍ پکې وکړي
ډېره مننه زه غواړم دا په درې برخو باندې ومیشم اوله خبره خو دا ده چې د جمهوریت پر تل کول د وسنی حالت سره زه فکر کوم اصلا د په بحث باندې نارضی یا لکتر لګه دا صحیح قضاوت نه ده ځکه البته یوازې افغانستان کې نه جمهوریتونه چې دي یا د جمهوریت ډول د حکومتداري چې ده دوی په نړۍ کې په ژورنالیزم باندې باور لري او دا اصلا د ولس د خوانه د ولس حکومت په خلکو باندې یا په ولس باندې په داسې یو تعریف کې ژورنالیزم چې دی یا رسنۍ چې دی یا میډیا چې ده دا څلورم قوت بلل کیږي او دا ورته په هغه ډول درنښت باندې کتل کیږي مگر په مطلق مذهبي دیکتاتوري کې د هغه ډول جرنالیستیکو کارونو یا فعالیتونو تما کول چې هغه په جمهوریتونو کې وي زه فکر کوم چې دا یو صحیح درک نه دی او دا به هیڅکله ونه شي او موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو. دویمه خبره دا ده چې د دوی محدودیتونه په کوم وطن کې چې حال دا وي چې لومړیتوبونه ورک وي او هلته یوازې دوه درې شیان ټارګټ وي چې ښځې باید څه وکړي، ژورنالیستان باید څه وکړي او اقلیتونه باید څه وکړي، ښکاره ده چې کله ټوله توجه په دې باندې ورټول وي، فکر په دې باندې ورټول وي، نو هلته به هره ورځ د دوی دپاره نوي نوي مسایل مخې ته راځي او په دې کې به محدودیتونه وي او ویل کېږي به چې دا وکړي دا ونه کوي، دا داخ دي، دا تور دي، دا سپین دي. کله چې فکر د نورو مسایلو په اړه موجود وي نو بیا به دې ته لمبر ډېر په سختو باندې ورځي یا به ډېر وخت نیسي چې دې ته سختو لمبر ورشي. مګر کله چې همدغه دوه درې شیان په لیست کې وي نو هره ورځ به نوي محدودیتونه مخې ته راځي. بالکل ما ولیدل، زم بیخي حیران وم چې دا څنګه چل دی. ما د قندار نه یو خبر ولیدلو، معلومات مې ولیدل په یو ګروپ کې وم، هلته تازه یو مکتوب مې ولیدلو چې لیکل شوی و چې تاسو به دا نوم اخلی او بیا به پکې دغه د ستاین ډیر القاب ذکر کوي او بیا دا هغه څه دي چې دا په لومړۍ ورځو کې و، مګر بیا بیا دې ویل. زه فکر کوم چې نور چې پاتې نه دی چې دوی ته ووایي چې دا ووایي او دا مو وایي. دریمه خبره دا ده چې اوس هلته کوم افغان خبریالان کار کوي یا په خارج کې دي او غواړي د افغانستان په مسایلو باندې کار وکړي. دا ډیره مهمه موضوع ده. مهمه یوازې دا نه ده چې افغانستان کې د ننه رسنوال کار کوي نو یوازې هغوی حق لري چې د واکمنو سره بحث وکړي او معلومات ترلاسه کړي. نه، ټوله دنیا کې رسنۍ حق لري، په ټوله دنیا کې میش خبریالان حق لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات واخلي، په نورو ژبو باندې تر دنیاوالو باندې پورې ورسوي. خلک حق لري چې د هغوی غږ تر دنیا پورې ورسیږي او د ژوند لپاره هغوی باید مرستې ترلاسه کړي، امکانات ترلاسه کړي، باید اړیکې ولري او د دې لپاره باید چارواکي معلومات ورکړي. زه چې کوم معلومات لرم اوس نو رسنوال یا خبریالان مجبورن ورځې تیروي او وخت اړي، څنګه چې په کار د کاملن هغه څه نشته دی او هر څه محدودیتونه دي، هر څه باید وکتل شي، هر څه باید چک شي، هر څه باید تر نظر تیر شي او بیا باید وروسته نشر شي. خو زه بیا هم د یو خبریال په توګه، د یو افغان خبریال په توګه وایم چې لنیش نه دا حالت هم ښه دی او مونږه د واکمنو نه غواړو چې تاسو نور هم خبریالان پرېږدئ چې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، کار وکړي، د رسنیو نه د خپل نظام د بقا لپاره، د خپل خاورې د پرمختګ لپاره، د خپل وطن د انسانانو د ژوند د خوالي لپاره استفاده وکړي. رسنۍ ستاسو قوت دی او دا قوت د دغه وطن د خیر لپاره وکاروي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې زیرمل سبیرته تستره ګرځم. اوریدونکو ته وخت ورکوو، اوریدونکو سره د نومره ته وخت لای لکم زما لري کني والده.
سلام علیکم ګلاله ترند کندهار څخه.
سلام شه تریم صاحب لکندار
بیا ټول کارکون کو ته بدرنه سلام علیکم.
مننه مهرباني تریم صاحب نظر دی ورو
په خبر اعلان ما دی را خو بال لجدي تنخاو نه لري بعد نړیوال بانګ سره تنخاو بعد یې ارزو پر وکي وارت پر وکي نړیوال سره یا د سره سره په سبا تنخاو او تا والا سره مل بیا په خو باجی دي تنخاو نه لري په یو ملک بل ملک چې سرګردانی او کدلې په افغانستان کې بعض ملک ما خپل تنخاو او تا والا کې نو د نړیوال سره دا غشتاله وي بعد دي خپل تنخاو او والا کې دي کورونه لري زایونه لري نو دا زموږ ارزو ده.
مننه کور ودان ترين صاحب تاسو دغه د رادیو غانی چاوري په بخښنه سره تاسو چې د رادیو اوري او خبرونه تر اوري څومره تاسو په ژوند کې اغیز کړی؟
دا د ارمل د سره د غان سره د سې د کړي د دې څخه مل دی ارمنانه کو زب بګرام میدان کې یو وخت باندې او منو باره او سړی راتواله او درشی والا نه پر والا او تاسو کوم مشکلات کوم شکنجه من جای بل شیخ بنی کول څه ما تاسو کې وزدا زادی راجو خبر یار براغ کوم مسائل چې ما ټول ورته بیان کړل په بګرام میدان کې هغه دې بس سم مخته یو ول نو دې سم ډیر ډیر مننه کوم ودان ډیر ډیر
لا تاسو بدن کور ودان ترين سب چړي کوم نیولې و بل ورې دن کې را سره ده نو مور ته وخلې لکم زماړي کني والی
پری دې سال خور سلامونه تا ته آزادۍ رادیو ټول کډر منو ورته توای مخنه دې وکړي روغ جوړ بیا
مدن کور ودان ژوندۍ اوسې په خیر خبرونه ته مهرباني ستاسو نظر اورو
خدای دې مان ته وکړه خور جانې لکه ترین صاحب چې شوره وته وکړه پر دې سال خور لکه نو خپل د ازادي راډیو د ډېر وخت اوریدونکو مې منواله ما ډېر رسنۍ چې خور جانې زیاوره ما کوې وا خبره د موضوع د مخ باید دغه په توګه کومه چې د پرون یو ولس بجې تاو بالا څخه د ازادي راډیو نشرات کته سوي دي په ټوټل افغانستان کې پر دې سال خور نن هم دغه چې بس پر شمر بجې نشرات شروع شي نو خدای پاک دې وکړي چې تخنیکان کارام دغه توجه وکړي خور جانې
حتماً
صحه شینې دې پر د شرات نه ورکې شي
حتماً حتماً زبد موضوع یادونه وکم تخنیکی همکاران ته مهرباني نظر مورو
خورجانې خبرې له خوشبخت ډیر شه دنده وچ سره وکي موږ د خپل حکومت سم دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د ژورنالیستان ته زمينه برابر کړي کوم ژورنالیستان چې خورجانې د افغانستان څخه وتلي دي هغه ته باید بلنه ورکړي بل تنا چې دلته د امنیت زمينه برابر شي خورجانې د سوب نزاینه ورته ورکول شي ابل د خبري اعلان سم پر دې مثال خور ما دا غوا غوښتنه چې باید دې به طرفه پاتې شي دا چې ونه کې چې مثال د شراپور جوړنه کې چې پر یو طرفه جوړ کې هغه کایم کته باید چې په نور نه توجه وکړي نو خبري اعلان چې د خورجان دې سره مسلک دې سره خپل افغان د خپل پات راولي کله افغانستان ته وتل دي پر حکومت ما د کشرو په صفه دا غږ چې خپل دغه ته خبري اعلان ته دې بلنه ورکړي راوي غواړي کته په خارج کې دي دلته دې کار زمينه ورته برابر کړي چې خپل فعالیت وکړي خورجان دې غږ نظر
مننه مننه کور ودان ژوندې اوسې له نظر نمو قبل اوریدون کې نوی ملمنو ته ورته ستنه شوخه مخکله نه چاغل اکبري ته ورشم زیرمل صاحب دغه پختنه له تاسې کومه څنګه خبريال کولای شي لکه دی ورو ورو علي باید خبريال به طرف اوسي مخکې تاسې ټول ملمنو په خبرو کې اداونه وکړه چې ژورنالیزم ډیر د آیت مسلک نه ده ډیر د شوق علاقه مسلک ده کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي کېدای شي د پیسو نه ډیر خپل شوق ته اهمیت ورکړي چې ام کورنۍ وساتي او ام کوم مسلک چې کار کوي خبريالي کوي په دې کې به طرفي هیڅ کې په داس حال کې چې زیاتره رسنۍ مالی ملاتړ د هیوادونو د لوري وي او رسنۍ مکلفې دي چې هغه پالیسی تعقیب کوي
بالکل دا ډیره مهمه خبره ده ژورنالیزم لکه څنګه چې تاسو ویلي زه د سیو څه سره پرتل کوم چې خای ډیر هغه سي نه وي مګر زما په پوهه ژورنالیستان یا خبر اعلان د سیدی لکه خون کی او سعیده چې د دې درکه پاید د ولری لکه څنګه چې خون کی خپل میشتینه ماش لري او دغه د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره استفاده کوي ژورنالیستان هم د سیدی یعنی د زغړن دلته یو وضاحت دا ورکم چې ژورنالیستان کار کوي او د کار په بدل کې باید ماش ولري او هغه باید استفاده کوي مګر د دوی هیله ورمانونه چې دی د تجارانو سره توپیر لري یا د ټولنې د نورو زنو اقشار سره توپیر لري چې دی هغه مورام دای چې خدمت بکې مګر دا څه انتخابي چې هغه کلیره غټوټه موجود دی دا یو 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 وازی بیلواله ده پد شو به ترتو به پریتو یا به ترپی دا د ژورنالیزم یو ډیر مهم اصل ده یو ډیر مهم بنسټ ده او کوم چې تا د ژورنالیزم نه به ترپی لری کو یا به پرېواله تن لری کو نو هغه بیا ژورنالیزم نه پات کیږي هغه بیا د واکمنو یا په جغرافیا کې د یو چا کار د امغه حکومت یا د یو شخص یا د یو اداري یا د یو بنسټ ماموریت پوری محدودېږي زه غواړم دلته دا واځي کوم د دینه می هدف دا دی چې ژورنالیستان یو شعار لري او ژورنالیزم یو شعار لري ژورنالیستان د هیڅ نه دی او د هر چا دی د دې خبري معنی څه ده د دې خبري معنی دا ده چې ژورنالیستان د هر چا غږ د هر چا مشکل د هر چا لاسراوړنه د هر چا نظریات او د هر چا خبري راخلي او بیرته تر هر چا پورې رسي خو کله دې یو چا نظر راخلی هغه باید د څه فکر ونه کی چې دا ژورنالیست یا دا خبريال ایواز دی ما ده او دا به تل د ما نظر د ما غاګ د ما هيله د ما غختنه پورته کوي او هغه څوک چې اوري یو کس هغه باید د څه فکر ونه کی چې د دې نشرات باید تل عمر د ما د نظریاتو یا د ما د غختنو سره سم برابر وي نو دا زیاده چې ویل کیږي چې ژورنالیستان د هیڅ نه دی خبريالان د هیڅ نه دی او د هر چا دی او زما د پوهې او تجربې له مخې هر کله چې یو ژورنالیست خپل بی ترپی نه ده ساتلی دغه کار دغه شخصیت دغه شهرت تر سوار لاندې راغله او هغه په ټولنه کې خپل داند خپل شهرت خپل عزت او خپل وقار بایللی دی دا ډیر مهم څه دی چې باید ورته پام وشي زه خپل د یو ژورنالیست په توګه په دې باندې ډیر سخت باور لرم او کلم په شوري ډول ما داسې نه دی کړی کڅم زه د درې کال کېږي د ژورنالیزم نه لري یم ولاو که زه په ټولنیزو رسنیو کې هم دا اوس فعال یم اکاونټونه لرم هر ورځ خبر رسانی کوم معلومات راټولوم د ځنو ویب سایټونو سره کار کوم مګر یو ثابت ادرس چې هغه ډیر قوي ادرس وي التا نه یم کڅم خبري علی کوم ژورنالیزم کوم مګر یو ثابت ادرس سره لانه یم یعنی پاګه کچ چې په افغانستان کې هم یو څه چټی یم از ما هدف دلته داو چې سخت باور پیلرم او کلم په شوري توګه مې داسې یو څه نه دی کړی چې هغه د یو طرف وي د یو چا د ګټې د پاره وي او په غیر شوري توګه په دغه سي هیوادونو کې چې هغه دریمه درجه هیوادونه دي د افغانستان په څیر الته جنگ وي زورواکي وي معلوماتو ته لاسرسی سخت وي د ژوند خطر وي کار دا چې کله کله د خبريالانو یا د ژورنالستانو په کې خوېږي مګر تاسو کتلې چې تل بخریم غوښتل کیږي اعتراف هم کیږي او د سمون د لپاره بیرته اقدامات کیږي نو زه غواړم د اخري ټوټه کې په توګه وایم چې به ترپی د ژورنالیزم مهم اصل ده موږ ورته ژمن یو په باور لرو او یله لرم چې ټول به ورته پام کوي
مننه کورودان ژوندې اوسې هغه لیک بری کې تاسو ته وایس لکه څنګه چې زرمال صاحب ولی چې ژورنالیست نه د چا دی په داسال کې شه د ټول دی کله چې په ژورنالستانو بیا ستونزې راځي لکه اوس په افغانستان کې محدودیتونه دي خزینه خبرې اعلانې په څنګه ډېر توګه باندې لدندو رسپورز لري کیږي او پر رسنیو کې د دوی حضور کمیږي هم داسې له افغانستانه بهر هم رسنۍ له ستونزو سره مخ دي دوی چې ټول عمر د خلکو غږ رسولی د دوی د حقونو دفاع کړي ستاسې په اند باندې کله چې دغه خلک بیا له ستونزو سره مخ کیږي همدا خبرې اعلان څوک باید د دوی له حقونو دفاع وکړي د دوی لپاره باید غږ پورته کړي آیا داسې بنسټ شته چې چا د دغه خبرې اعلانو دفاع کړي وي
فریده جانې د افغان خبریالانو په نوم باندې ډېر زیات دفاتر دي نه په افغانستان کې چې د افغان خبریال تر نوم لاندې دوی چلیږي خو متاسفانه چې کله په یو خبریال باندې ستونزه راځي نو د ټول نه یادوم ټول نه هادونه داسې نه هادونه هم شته چې نو غواړم نو یو خپل چې اوس ورته ستونزه پیدا نشي ځکه چې نن سبا کومګه د یو نه هاد تعریف هم وکړو چې واقعا وي خدمت کړی دی نو نن ورځ ورته د حکومت له خوا څخه مشکل جوړ شوی وي خو ها داسې خبریالان هم شته چې شاید ډېری خبریالان اوس مهال چې دغه پروګرام ګوري هغوی په ذهن کې به راشي چې زه کوم کوم نهادونه یادوم ځکه چې هغه ډېر مشهور دي په خیانت کې د افغان خبریال له نوم څخه ډېره سخته استفاده شوې متاسفانه نهاد د افغان خبریال تر نوم لاندې پروژې د افغان خبریال تر نوم لاندې اخلي خو لیکن متاسفانه یو بیچاره خبریال ته هم خپل حق نه ورسول کیږي چې نه ورسول کیږي کله چې یو خبریال په ستونزه کې شي دغه نهادونو څخه یو کس هم ورته حاضر نه وي چې تر څو دغه ستونزې ته لبای کوي تر څو هغه وسیړي د تر شا یو غر غوندې ودرېږي زه یو څه غواړم واضح کړم که څنګه چې په دې نیم ساعت څلوېښت دقو کې مو ډېر زیات مثبت هغه څه مو یاد کړل چې په رسنیو کې خبریالان په اړوند ول خو زه به یو حقیقت ووایم ګرچې ترخه دی خو په چا دې بد نه لګېږي فریده جانې په افغانستان کې په رسنیو کې بالخصوص ټولې رسنۍ نه یادوم ځینې نه بلکې ډېری متاسفانه خپل خبریال نه حمایت کوي کله چې به یو خبریال که زه یو مثال ورکړم په جمهوریت کې کله چې به یو خبریال پر یو داسې راپور کار وکړو چې هغه به داسې ترخه حقیقت ول که هغه نشر شي نو ډېر لوړ لوړ کسان چې په سیاست کې ول د هغو اړوند به ول سو د رسنۍ سره به د رسنۍ مالک سره به د هغه کوم رور کلوي وه کوم ښه اړیکه به وه دغه د رسنۍ مالکینو مسؤولینو له خوا څخه به دغه مهم راپور وه چې کوم حقایق ول باید د ټولنې ټول خلک پرې پوه شي ټول هیواد باید پرې پوه شي چې دا څه خیانتکار و یا څه رقم انسان و څه رقم منافقت کیږي خو لیکن د رسنۍ مالکینو مسؤولینو به نه نشرول نن کې نشر که دې کس حتی د خپل سوشل میډیا څخه به هم نشر کړل د رسنۍ مالک ته به زنګ وهل کېدو چې فلان کې زما په ضد داسې څه خپره کړي دي هغه ستا د رسنۍ خبریال ده نو دا زر لري که رسنۍ به څه کول دا به یې منفه کړو خو یو څه بل هم دي په ولایاتو کې بالخصوص دا شی ډېر ده ډېر داسې خبریالان دي ښه مسلکي ښه تکړه خلک ښه با استعداده خلک خو لیکن لکه دا مخکې چې یو ورور ما اړیکه نیولې وویل خبریالانو ته باید معاش ورکړل شي د ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړه که د ولایاتو حالات چاته چې معلوم وي هغه به ووایي چې بالکل مینه حقیقت وایي په خبریالانو کې که یو فیصد خلک واقعا معاش اخلي هغه هم داسې معاش شي چې یو د کرایه یې وشي چې د کور پورې ځي او بېرته دفتر ته راځي او هغه تجربه حاصل کړي د دې لپاره ډېری خبریالان افتخاري کار کوي بالکل ماش نه لري، حتی دغه د موټر کرایه نه ورکول کېږي چې ته په میاشت میاشت ځې او راځې. او د ډېری رسنیو شرط دا د ښه تکړه خبریال دی چې غواړي دغه مسله کې لږ تجربه ترلاسه کړي او مخکې لاړ شي. خو دوی به ورته وایي ته یو کال شپږ میاشتې زموږ سره فری کار وکړه تر څو چې موږ وکولای شو وروسته له هغه نه تاته یو 4000-5000 افغانۍ معاش درکړو او کار ډېر شاقه. داسې خبریالان هم شته چې د کندوز په سرچو کې د اوسني نظام د لاسه وهلې خوړلې ټکولې خوړلې کم خبریال، هغه خبریال چې بیچاره د دې لپاره چې خپل ملي ته ورسیږي خپل دغه مسلک کې تجربه ترلاسه کړي په مفته باندې کار کوي، هماغه وهل شوی ده او بیرته چې دفتر ته راغلی د دفتر لخوا څخه منفک شوی ده. خو تا ولې په دې باندې کار کوو؟ تا ولې لاړلې فلانکي ځینې تصویران واخیستل؟ نو خود به وهل ټکول کېږي. داسې د ډېرو سره شوي دي، د رسنیو لخوا څخه واقعاً په ډېری حالاتو کې بې پروایي کېږي د یو خبریال په حیث د خبریال په وړاندې باندې. حال دا چې یو رسنۍ باید د خپل کارکوونکو ملاتړ وکړي، که حق یې حق باید ورته ورسېږي، که ناحق یې باید ورته وویل چې ته په صحیح لاره نه یې روان، باید په دغه لاره روان شي. نو متاسفانه دا خبرې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي، ډېرې زیاتې بې پروایانې د افغان خبریالانو په حق کې کېږي. فرید جانې، همدا اوس په همدغه حالت کې ډېر داسې خبریالان دي چې باید چې دوی غواړي اروپایي هېوادونو چېرته لاړ شي کیس یې اچولی. دوی چې کله دننه په افغانستان کې لکه اتحادي خبریالان که زیات کما، دوی ایمیل ورکوي چې دغه زمونږ هغه دریم هغه ده، تاسو کولی شئ له دغه نهاد څخه پوښتنه وکړئ زه یو خبریال وم، تر څو چې هغوی تایید کړي بیا ورته سفارت اپایمنټ ورکړي کیسې د اعتبار وړ شي. متاسفانه د دغه نهادونو له خوا څخه، حال دا چې ښه پیژني دغه کس کار کړی ده، خو لیکن دوی بیا هم د اوسني حکومت تر ولکې لاندې کار کوي، د هغوی په پالیسیانو مخکې ځي. دوی دا کسان ردوي چې نه موږ سره کار نه دی کړی،
یعنی خپله خبریال دی. اغلی اکبر، ستاسې خبره ده چې خپله خبریال بل خبریال ته ستونزه جوړوي. د رسنیو مالکین چې زیاتره یې خبریالان دي، دوی ستونزه جوړوي چې پرې نږدې یو خبریال ارامه ژوند ولري.
بالکل همداسې د فرد جانې، بالکل همداسې ده. که څنګه چې اوس ما مخکې وویلې د کیسونو په برخه کې که موږ راشو، همدغه نهادونه چې ښه یې پېژني فلانکی فلانکی خبریال د کار یې کړی، کله چې سفارت ورته ایمیل کوي آیا ته داسې دغه کس پېژنئ کار یې کړی ده، یا یو بل نهاد ودل نهاد ته ایمیل کوي چې آیا تاسو دغه کس پېژنئ چې موږ یې تایید کړو، دوی ورته وایي چې نه موږ یې نه پېژنو او بېخي کار یې نه ده کړی. نو دغه ستونزې لا تر دې حده ستونزې زیاتې شوي د خبریالانو په وړاندې، بې انصافي کېږي په حق کې.
مننه مننه کور ودان اغلی اکبری. اغلی مرخیل که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست لکه دا ستونزې چې اغلی اکبری یادې کړې دي ته په کتو یا په ټوله کې کوم خبریالان چې دي، تاسې خپله خبریاله یاست دي ته په کتو باندې ژورنالیزم کې لکه څنګه چې توقع ده د پیسو مسلک نه ده، دا یوازې د مینې او علاقې مسلک ده. تاسې کوم کسان ته چې په افغانستان دننه دي، که ښځینه دی که که نارینه دی، په ځانګړې توګه چې اوس نارینه کولی شي درسونه ووایي، مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي او شوق لري چې خبریال شي، دې ته متوسعت څه ده؟ آیا ژورنالیزم واقعا داسې برخه ده چې دوی هغه خپلې هیلې او ارمانونه پکې کتلی شي، پوره کولی شي؟
فریدجانې، که اوس مهال ته موږ په افغانستان کې وګورو، زما په فکر باندې دا به یو ډېره لرې خبره وي چې زمونږ هغه کسان چې ژورنالیزم ته دوی هیله لري او هیله یې دا ده چې زده کړې وکړي، یو ښه ژورنالیست فارغ شي او کار وکړي. اگر چې ژورنالیست باید، ما لکه مخکې چې یادونه وکړه، ژورنالیست باید بېطرفه واوسي، د حقایقو پلټونکی واوسي، د ټولنې واقعیتونه رابرسیره کړي، رابربنډ کړي، تر خلکو پورې ورسوي، ځکه دا د ژورنالیست یو اصول دی، ځانګړنه ده چې ژورنالیست باید دا کار وکړي. خو ول متاسفانه په افغانستان کې چې موږ وګورو، که د جمهوریت وخت هم موږ زیر شو، په جمهوریت کې هم ځینې سانسورونو وجود درلودل. او اوس متاسفانه چې په ټوله کې که زه وایم سلسلنه، حتی که زه وایم دا امکان د دې شته ده چې هلته رسنۍ او ژورنالیستان تر سانسور لاندې دي، او متاسفانه چې هغوی هغسې چې ټولنه او خلک ورنه تقاضا لري هغسې کار کولی نشي، هغسې حقایق وړاندې کولی نشي. ولې بیا هم کوم کسان چې ژورنالیزم په برخه کې دوی غواړي زده کړې وکړي، کار وکړي، نو زما هیله ورته دا ده، زما توصیه ورته دا ده چې تاسو که هر څنګه شرایط راشي تاسو نه باید چوپ پاتې شئ، ځکه زمونږ مسلک زمونږ کار یو سپیڅلی دی، نه یوازې دا زمونږ مسلک دی، دا یو مسؤلیت دی په موږ باندې د ټولنې، دا یو مسؤلیت دی، دا یو رسالت دی. که زه ووایم چې موږ تاسې باید په ډېر صادقانه شکل باندې مخته یوسو، اگر چې په موږ تاسو باندې ډېرې ستونزې راځي، ډېر ګواښونو سره مخ کېږو، ولې موږ تاسو باید تسلیم نه شو، موږ تاسو باید مقابله وکړو. موږ د همدې لپاره راولاړېږو په ټولنه کې، موږ غږ اوچتوو تر څو هغه کسان چې هغوی نه شي کولی خپل غږ اوچت کړي، موږ د هغوی لپاره رسا غږ وسیږو. نو زما مشوره یا زما توصیه دوی ته دا ده چې تاسو کوشش وکړئ ستونزو سره مقابله وکړئ، تر څو چې رسا غږ وسئ او حقیقتونه بیان کړئ.
مننه کور ودان. زیرمال صاحب تاسې ته مرزم که تاسې مره ته همدغه پوښتنه ځواب کړئ چې په دې شرایطو کې کوم کسان چې غواړي ژورنالیزم کې درس ووایي، هغې ته مو خبرې څه دي؟ حل لار ورته څه وړاندې کوئ، څه لارښوونه ورته کوئ؟
او ډېره مننه. زه غواړم دې پوښتنې ته، نن د یو ملګري چې ما لوستل لیکل ولوستل د کوټ په ډول تاسو ته ځواب درکړم، زه ډېر خفه شوم او غواړم چې په مخه باندې خپل پیغام ورسو. یو بل ته پوښتنه کوله په یو مرکه کې چې تا په ژوند کې کوم داسې څه کړي چې د هغې په کولو باندې پښیمانه یو باید نه ودی کړي. د یو سوړ اسویلی وویست او ویې ویل چې کاش کې مې هغه 12 کاله او بیا هغه 4 کاله چې ما د مکتب او فاکولټې په ویلو ځای کړي دا کار مې نه و کړی، زه د دې په ځای کاش کې یو مدرسې ته تللی. زه غواړم دوی ته ور په یاد کړم چې مدرسه، مکتب او پوهنتون دا زمونږ ټول د زده کړو، د مذهبي اړخ، د کلتوري اړخ او د ژوند مهم بنسټونه دي، او دې ټولو ته ورتلل زمونږ مسؤلیت او په موږ باندې فرض دي چې باید دا کار وکړو. د مدرسې، د پوهنتون او د مکتب ترمنځ واټن پیدا کوونکي هغه څوک دي چې د هرې جغرافیې او په هرې جغرافیا کې د اوسیدونکو دښمنان دي. زه غواړم دوی ته دا ووایم چې شل کاله چې تاسو کله په ژورنالیزم کې او یا په نورو برخو کې وظیفې درلودې او اوس به وظیفې، د دې معنا نه ده چې تاسو خپل زده کړو په درد نه دی خوړلي. زده کړې یوازې د پیسو لپاره م کوي، زده کړې په ټولنه کې د انساني ژوند د بهبود لپاره وکړي. خیر دی که نن وظیفه نشته، دا وظیفه به بیا پیدا کیږي، مګر په خپل زده کړو تل افتخار وکړي، تل د مکتب دروازه وټکوي، د پوهنتون دروازه وټکوي، ورشي د زده کړې د مرکزونو دروازه وټکوي، ولیکي، ولولي، ووایي. دا زموږ او ستاسو مسؤلیت دی. زه که اوس په ژورنالیزم کې وظیفه نه لرم، خو بیا هم بوخت یم او شکر دی یو کار لرم، مګر هیڅ کله په ژورنالیزم په خیمانه نه یم. او هغه نسل چې وروسته راغټیږي تل به زما دوی ته مشوره دایي که یو ښه ژورنالیست له ځانه جوړولی شي، تل ورشي دا ولولي. زما همدغه سپارښتنه د خپل وطن بچیو لپاره هم ده، څه چې د خپل بچي لپاره خوښوم غواړم نور ته هم همداسې ووایم. غواړم د مینه جانې د خبرو په تړاو لنډه تبصیره وکړم، بېخي لنډه پوهېږم وخت لږ دی. هغه دا چې زه د دې خبره کاملا تاییدوم، له بده مرغه په افغان وطن کې پخوا هم او اوس له هېواده بهر هم داسې بنسټونه شته چې هغوی د ژورنالیستانو د حقونو دپاره غواړي کار وکړي. له نیش نه ښه دي او زه هیله لرم چې دوی به لاستر او پراخه شي، مګر له بده مرغه د دوی په پروژو ډېرې ملاحظې شته. څنګه چې په کار ده، دوی پروژې د ژورنالیستانو د ژوند د بهبود او د مسلک د خوالي دپاره نه تطبیق کوي. زه نه فکر کوي پروژو یوازې د دوی د ګټه او د بلن منزله لپاره دي. زه غواړم دوی ته ووایم چې دا م کوي. ژورنالیستان تر هر چا ډیر په تاسو پوهیږي، تاسو د داسې یو کشر استازیتوب کوئ چې هغوی نه شی نه پټیږي، کلم د پټولو هڅه م کوي. او زه غواړم د ثبوت په توګه یو څه ووایم. په نیرار کې یو ژورنالیست مریض و او اوس هم مریض دی، د مرګ په بستر پروت دی. ما د یو بنسټ مشر ته وویل چې لږ تر لږه اړیکه ورسره ونیسئ او که کېدلی شي له اروپا نه راځئ یو څه کومک ورسره وکړو. باور که شپږ میاشتې پوره کیږي او لږ تر لږه یو 500 یورو کومک مو سره نه دی کړی، مګر او موږ چې شخصي څه کول هغه به کوو. مګر دا د بنسټونو حال دی. د دې نه مې هدف دا و چې کدل تم دي نو همدغه سي دي، مګر هیله لرو چې دا سره ښه شي، مشکلات به وي مګر مبارزه به کوو.
ډېره مننه کور ودان. له تاسو درې وړو قدرمنو په پاکستان کې میشته افغاني خبریالانې مینا اکبر او ډیوا مرخیل، او په جرمني کې میشته افغان خبریال رحمت الله زیارمل چې راغلی په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ او د خبریال د ورځې په مناسبت مو د خبریالانو په ستونزو سره خبرې وکړې. اورېدونکو، له تاسو مننه. تر بل پروګرام، ښه چاري، ښه وخت.
زنه پېژم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.